e buon uomo, tu mangeri te donna la mamma coffi. Però sa borgo fra te l'uomo, mamma coffi, fedoi a calore.
ترنو دوستانو ستلی مشه دا ساده رلیو پا یو بلا خبرونه کی چیز مگ مازیگرنه نیم ساتا خبری مجلد در تا هر کلی کوو دا ولسی جرگی یو حیات پا غا ریپورت کی چی ازاده رلیو ترستلی پا کی چارنوالی تا دا نظام الدین قیصاری پا کور دا عملیاتو دا مسولو چارواکو دا معرفی کدو وقت نشوی دا دا مو دا دی خبرونه دا سر موضوع دا نور ریپورتون هم لرو خو پایل بالا خبرونه وکلو احمد تکل پاستیو کی دا افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري
ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کې خوده د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د خپل وسلوالو د یو ځای کېدو خبر رد کړی دی او ترکیه له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه به په 2022 کال کې بشپړه شي، خو اوس یې په سلو کې شاوخوا 15 چارې پرمختللې دي.
په اوس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدي د کار پر مختګ 15% د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی. تقریبا 15% د مخې شوی.
ارک په یو خبر پانه کې وایي چې کاسا زر یو لوی پرمختیایي پروژه ده او وایي د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به د افغانستان د کال 300 میگاواټه برېښنا او 45 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د خپل وسلوالو د یو ځای کېدو خبر رد کړی. ملا نیازی د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا څلور کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شوه. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بېلې شوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې ملا هبت الله ته بیعت وکړه او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومانه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. څو محدود کسان چې پاکستانیانو دوه ورځې مخکې په پاکستان کې د عالی شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي، هغه مزدوران چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې اختلافونه رابرسېره شول. په شمال کې 209 قولي اردو په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د 11 نورو د نیولو خبر ورکوي. شاهین قولي اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي او د شورتیپی ولسوالۍ په شوراریق سیمو کې په پوځي عملیاتو او هوایي حملو کې د یو ماین جوړونکي په ګډون اوو وسلوال وژل شوي، دوه ټپیان دي او 11 نور ژوندي نیول شوي دي. د قولي اردو په یو جلا خبر پانه کې ویلي چې د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د ملا جابر پنوم د طالبانو یو قومندان له خپل لاسو وسلوالو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. په بیان کې یادونه شوې چې دا قومندان له اوږدو جګړو وروسته د امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته اړ شو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوری ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د یاغي ډلو وروستای سنگر دی. روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په دریمه په ادلب کې د سوریه د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریه ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اوغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. په بیت المقدس کې 14 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزي برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي را ګرځي او ډېر رستورانونه او بارونه پکې دي شوې ده. اسرایلي چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي دي. د اسرایلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. او د روسیې په الحاق شوې کریمیا ټاپو وزمه کې یوې محکمې پرون د اوکراین پلوي فعال اولی پریخود کو د توقیف موده وغځوله. د پریخود کا مدافع وکیل نظیم شیخ مامبیتوف ازادۍ راډیو ته وویل چې د کریمیا د پلازمینې سیمفروپول د یوې ناحیې محکمې د چهارشنبې په ورځ د ده هغه غوښتنه چې موکل یې په کور کې نظربند شرط کړه او د هغه د توقیف موده یې د اپریل تر 13 نیټې وغځوله. مدافع وکیل زیاته کړه چې دا او موکل ته د محکمې په غونډه کې خبر ورکړل شو چې پریخود کو اوس د اوکراین په لویدیځ ښار لووف کې د روسیې پر قونسلګرۍ د حملې په پلان جوړولو کې د ګډون اضافي تور هم لګول شوی دی. شیخ مامبیتوف همداراز وویل چې دی غواړي د محکمې د دې حکم پر وړاندې استناف وغواړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي پنځه، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یو، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه یو، ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه پنځه، او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه یو.
دوستانو د افغانستان د څو خارونو د هوا اټکل وو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی پکې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې خو خپله د قیصاري په اړه پکې څه نه دي ویل شوي. په دې اړه به ریپورت واورئ. دا به هم واورئ چې نظام الدین قیصاري چې یو افغان جګړه مار ګڼل کېږي تښتیدلی خو پټ نه دی. همدا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمانو او مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره یې هڅې تیزې کړې دي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې دا کړی چې افغان چارواکو دغه سفارت ته د کشمیر د یووالي د ورځې د نمانځنې اجازه نه ده ورکړې. که وختونو ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ولسی جرګې د یو پلاوی په هغه ریپورت کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې. دا نه ده څرګنده چې خپله په دې ریپورت کې د نظام الدین قیصاري په اړه څه ویل شوي. د دې پلاوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې امنیتي ځواکونو دوه تنه له نیولو وروسته د دوی په وینا وژلي. د دې پلاوی یو غړي مهدي راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین او د 209 شاهین قلي اردو پخوانی قومندان د دغه مالی او ځاني زیانونو مسؤلین دي او باید څارنوالۍ ته معرفي شي. اکرام الله اکرام پرې ریپورت لري.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالۍ ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې د غپلاوی ته ویلي چې د قیصاري په وړاندې د خلکو د شکایتونو او د غشان د غیر مسؤولو وسلوالو د درلودلو لعمل د امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم لمخې د قیصاري د ویرولو او د حکومت د اتوریتي د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. د دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو اته سو اتات یقیتی یا سی آر یو او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخوانی امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قلوردو د پخوانی قماندان په امر د قیصری کوري محاصره کړی وو. د خاغلی راسخ خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قلوردو د قماندان په امر د نظام الدین قیصری کور بمبار کړی دی. دغه پلاوی یو بل غړی علي اکبر قاسمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قلوردو پخوانی قماندان د دغه پیښې اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی په راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د دوو ساتونو لپاره د نظام الدین قیصری د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رخصتۍ وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال اولی محمد احمدزی د شاهین د 209 قلوردو قماندان وو. خاغلی سادات او احمدزی د ازادي راډیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وای او دفاع وزارت هم د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې د څېړنو تر پایلو په دیاړه نغه کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي له وسلو نه د کار اخیستلو او د قیصری د نیولو په اړه پوښتنې موجود دي او په اړه به د لوی څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکولو وروسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کولو وروسته هغه نتیجې رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو په اړه که تغییر او تبدیل یا نور اقدامات وي سپارښتنی وشي موږ به یې عملي کړو.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصری کور محاصره کړ. دغه محاصره بالاخره په وسلواله نښته واوخته چې له څو ساعته عملیاتو وروسته نظام الدین قیصری په تیښته بریالی شو. په دغه نښته کې د قیصری اووه کسان وژل شول او دوه امنیتي ځواکونه هم ټپیان شول.
که څه هم نظام الدین قیصری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. د ولسی جرګې دغه پلاوی چې ادعا کوي امنیتي ځواکونو د قیصری په کور باندې په غیر قانوني توګه له وسلو کار اخیستی په دې اړه په خپل ریپورت کې څرګنده نه ده چې څه ویلي کنه چې خپل نظام الدین قیصری څوک دی چیرې دی ولې حکومت په لټه کې دی. په دسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د جګړه مارانو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قمندان له نیول کېدو وتښتید. افغان حکومت د قیصری غوندې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشې کېدلو له ستونزې سره لاس او ګریوان دی. ملالۍ بشیر سټوډیو کې ده په دې اړه د ازادي راډیو د یو ریپورت جزئیات را سره شریکوي.
مننه ان صاحب. د دسمبر د شپاړسمې په پیښه کې د قیصری اته کسان وژل سوي وو او ګڼ نور یې نیول سوي وو. له هغه راهیسې قیصری له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو وژنې او شکنجې تورونه دي خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني د بوسکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړي سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصری قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګریوان دی چې سیاسی زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې ورکړي چې په ولایتو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي. خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قمندانان ونیسي. قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2010 کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجه او ورباندې د جنسي تیری په قضیه کې د لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي دي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د دل نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصری د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړین لاریون نوسول چیرته چې دی د همدې ولسوالۍ د پولیسو مشر بو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمېر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصری مقاومت وکړ او ونه نیول سو او د ملیشه ځواکونو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د یو شمیر پلویان وژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندې سو. ولسمشر غنی د نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ، چیرته چې دی له خپلو 1.5 جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې 1 ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو بل سرغړونکي وروسته له هغه خوشي کړ چې په پالوي پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علی پور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشې لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې له نیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په پلوي توب لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته کړې وه.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر وه چې د نظام الدین قیصاری چې یو افغان وسلوال دی د د پاړی را سره معلومات شریک کړل. د ظاهرا لا امنیتی ادارو تښتیدلی خو پټ نه ګرځي او وخت په وخت په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګندیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت په تړاو مسلو کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې وزارت کې په تیر یو کال کې د اصلاحاتو په ترڅ کې په میلیاردونو افغانۍ سپمولې او همدارنګا وسلې او مهمات هم سپمېدلې دي. په اړه به له کابل د نسیم شفق ریپورت واورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوی نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له سختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 28 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوس مهال د وزارت حساب ورکوونکی دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکی لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
وزارت داخله نیازمند یک
نسل د کورونا چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګی لپاره د نوی نسل مشرتوب ته اړ وو. موږ وتوانې دو چې د شی په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سا کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنگ وکړ، خو 20 میلیونه فیر مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غراز وایي چې د پولیسو په روزنه کې خواله راغلی، لوړو پوسټونو ته ګمارنه د وړتیا لمخي کیږي، د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي، د ټکنالوژي په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات، روزنه، د وړتیاو زیاتېدل، د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي، کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت ته اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په دوه برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بیل رسیدګي وسی او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات ترسره سي ترڅو د اوږدمهاله امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د سرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري او وس هم د کاسا زر پروژې پاړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په افغانستان کې د کاسا زر د بریخ پنوم د بریخنا د ستري پروژې چارې رسمن پرانستي او پایلې کړې. خاغلی غنی د دې پروژې د پرانستي په مراسمو کې وویل چې د بریخنا د کاسا زر پروژې له عمل کېدو سره په افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په یو ترانزیتي لار بدلېږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره
په افغانستان کې د برېښنا یا کاسازر پروژې د چارو عملی پرانیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځمه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسازر پروژې د عملی چارو د پیل پرانیسته وکړه. ولسمشر د دې پروژې د عملی چارو پیل د افغانستان د اقتصاد لپاره د یو نوي باب پرانیسته یاد کړه.
نن افغانستان ته یو نوی باب پرانیستل کېږي چې هیله ده په یو نوي کتاب باندې مبدل شي. باب داده چه اول قدم ده برق ده ارتباط ده قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان و پاکستان منز که ای خود لسو کتاب داده چه لطول خواهونه انرژی انشالله تعالی بوصلی.
ولسمشر لگواندوی هیوادونو چه خدیدی پروژی ده بشپلی دو پا برق که ده همکاری غختانه وکړه. ده برخنا یک کاسازر پروژی حکل پا 2018 کال که ده افغانستان، قرغزستان، تاجکستان و پاکستان ولسمشران لخوا وشوه چه دیوش میر تخنیکی ستونز لعملی پا افغانستان که عملی چاری پزند پیل شوی. دغه پروژه چې پیل د قرغیزستان هیواد څخه شوی په بشپړېدو سره به هر کال له تاجکستان او افغانستان څخه زر میگاواټه برېښنا پاکستان ته انتقال شي. افغانستان به د دې پروژې له اړخه په کلنی ډول څلوېښت څخه تر ۵۵ میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړي. دغه پروژه د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې د چارو پیل سره به یې ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. د دې پروژې ټول لګښت ۲۵۵ میلیونه ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. په ورته وخت کې په کابل که د پاکستان او تاجکستان هیوادونو سفیران د دې پروژې د بشپړېدو په برخه کې د لازمو همکاریو خبره کوي. د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان:
انشاءالله چې دغه پروژې د کامیابیدو لپاره به جدي کار کوو او هیله لرو چې د دې پروژې کار په یو کال کې تکمیل کړو.
د تاجکستان سفیر شرف الدین امام بیا وایي هیواد د دې پروژې د تطبیق په برخه کې هر ډول همکاریو ته ژمن دی.
مونږ هڅه کوو چې د دې پروژې کار نور هم چټک کړو او زه هیله من یم چې کار به په ۲۰۲۱ کال کې پای ته ورسوو.
هیر دینیو چې د برښنا د کاسازر پروژې چارې به په افغانستان کې تر یو کال او د ټولې پروژې چارې به تر ۲۰۲۱ کال د مارچ تر ۹۰ پورې بشپړې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملی چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسازر پروژې کار ۵۵ سلنه پرمختللی. د دې ریاست ویان وحیدالله توحیدي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې ده دا پروژه د ۲۰۲۲ میلادي کال تر پایه پورې بشپړ شي. له ښاغلي توحیدي سره زما همکاري فریبا ظاهر مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشم باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین سلفی صدا کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا ۵۵٪ تکمیل شوی. البته ساختمانی امور چې د حدودا ۱۵۵۰ کیلومتر په افغانستان کې شپاره سوه او یا پای په دې کې څنګه چې کوای شو په اوس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدي د کار پرمختګ ۵۵ سلنه مونږ وویل. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوي دي. تقریبا ۵۵ سلنه ده مخکې شوي. د دې پروژې قیمت ۲۵۵ میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بانک له لارې البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ټی ایل په نوم د شرکت دغه پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، که یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وغږیږئ چې دا پروژې څخه افغانستان څومره ګټه اخیستلی شي؟
دا پروژه که موږ د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په درې واړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایل لري. چې که اقتصادي وبولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر ۵۰ میاشتو کې چې زر میگاواټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي د ۳۰ میلیونه ډالر څخه ډیر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې تر څنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ ۳۰ میگاواټه برېښنا د څنګه دا د بک ټو بک اسټیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې ۳۰ میگاواټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې وړتیا لري چې نور هیوادونه هم کولی شي پاکستان دغه شرایط او دغه مسیر لري برېښنا منځنۍ آسیانه البته جنوبی آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا وي چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، هغه کلیو بانډو باندې چې تیریږي د دې تر څنګ چې د اسکانو مجلس پیسې ورکول کېږي، د حفظ مرکبات لپاره تقریبا په کلنۍ $10 میلیون تقریبا دوی باندې توزیع کېږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهربندۍ د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګانې جوړ شوې دي. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکی بند ته، هایډرو انډل او یا هم مکتب ته یا هم پوخ سرک ته یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هېوادونو ځینفو هېوادونو تر منځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي. دا د ستوت موضوع ډېر ښه، یعنی بافت اقتصادي چې څو هېوادونه بافت اقتصادي او بل سره وخوري، طبیعي ده چې د هغې په سیاسي او په تجارتي اړیکو باندې مثبت اړیکې.
بله توحیدي صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزې د تېرېدو دپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي، دغه کار یې څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. د دې لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 1500 کیلو ولټه چې یعنی غټې ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تېر شوي نه دي، چې اوس په دوو مختلفو برخو باندې موږ دا تېرو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي چې نن هم د جلال ماب رئیس جمهور پوزور داش، د مالی وزیر، د وکیلانو، همدارنګه د اوو ولایتونو والیان او وکیل صاحبان، سپینګیری د سروبي د خلک د دې پوزور داش کې د کار بنسټ، د عملي کار د پایل بنسټ ډبره کې خود شو او نن عملا د پایو د نصبولو کار چې مخکې مو ویل چې 1400 پای دي، د دې عملا کار پایل شو.
دوستانو و موردل چې خغلی توحیدی ویل دا پروژه د کاسازر د افغانانو لپاره په ګټه ده. او سم په چین کې د نوې خبرې شوې ناروغي کرونا وایروس په اړه معلومات لرو، خو تر هغه مخکې په مخکړي یوې خبرتیا ده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په چین کې د کورونا وایروس له کبله د وژل شو شمیر 503 پیټو تل وړ شو، شاوخوا 300 نور کسان په دې وایروس اخته شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان د دې وایروس ته مخنیوي په هدف یو شمیر اقدامات کړي، خو دا ډېر ډاډمنه نه ده چې افغانستان ته به دغه وایروس نه رسیږي. نور حال له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کورونا وایروس له کبله د چین ښارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغیزمن کړي دي. په تیرو دوه اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوی ده راتلونکې اونۍ د فبروري په 18 او 12 په جنیف کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا وایروس احتمالي اختصاصي لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارس د راپورونو لمخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګاډي پولي تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیاي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې ورستوي کې هیله څرګنده کړې چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې هغه ځای چې د کورونا وایروس مرکز ګڼل کیږي، یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي رادیو ته وویل چې په چین کې افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زر ته زر چې کیږي موږ له دې ښار نه وباسي او یم به امن ساحت انتقال کړي، ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو بله ویروس له امله د ویروس ډار ده، زموږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډیر بد وضعیت کې د روحي فشار لاندې دي او د موږ د دولت نه هیله ده چې تر څو زر تر زر موږ ته همکاري او کولاس پکار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې هلته بند پاته افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا ویروس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نشته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په همدې د مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. آرش همایون استودیو کې دی.